په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوردونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړی کې بیا هم زهارون بادشاہ در سره هم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشهړم به د مشال د خبرونو سرټکی سواد قامي جرګي غوښتنه کړي چې پسیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي یو مهم غړی حاجی بشیر نورزی د امریکا په زندان کې تر کلونو بند وروسته خوشې شوی او د سپتمبر په 19 کابل ته رسیدلی. یو لوړ پوړي چینایي صحي چارواکي ولسو ته لارښوونه کړې چې د منکی پاکس ناروغۍ خورېدو د مخنیوي په موخه هغه هیواد ته ورغلو بهرنیانو نه مناسبه جسماني فاصله وساتي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. سواد قومي جرګي غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. غوښتنه پرون په سواد کې د جرګې لخوا جوړې شوې احتجاجي غونډه کې شوې ده. د جرګې مشر مختار یوسفزي تر جلسې وروسته د سپتمبر 14 نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د وسلوالو ضد هدفي عملیات وشي.
دا د ریاست مسله ده چې په شای کې خو یو فوکس او ټارګټډ اپریشن منگ تجویز دادے کہ پولیس لے اختیار ورکن منگ دا سواد خلق بہت سارا شو دا کار بہو.
د اسواد جلسې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې. په اسواد کې په ورستیو کې په بمی چاودنو هدفي بریدونو کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې ده چې پکې د ځینو ذمہواري ناقانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان پوځ د سپتمبر په 18 وویل چې د اسواد په ګډون په ټول ملکن ډویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي، خو په دې اړه دقیقه نیټه او نور تفصیل یې ورنکړ. د سواد د هوټلو مالکان وایي چې د ورستو سیلابونو او په سیمه کې د ترهګرو بریدونو له کبله د سیلانیانو ورتګ کم شوی دی. د هوټلونو د اتحادی مشر وکیل خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې لومړی سیلابونو او ورستو د ترهګرۍ د ځینو پیښو له کبله سیلانیان بیرته ولاړل. په منګوره کې د هوټلونو د مالکانو د اتحادی یوبل مشر زاهد خان د سپتمبر 14 مشال لیډیو ته هم ورته خبره وکړه او زیاته کړه چې د سیلابونو له وجې شاوخوا 200 هوټلونو ته زیان رسیدلی دی. په سواد کې په دې ورستو کې په بریدونو کې مرګ جوړ بلاوړېدلې چې پر ضد یې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف وایي چې په سواد کې ترهګرۍ نه بلکې ورستو سیلابونو د سیلګرۍ صنعت ته زیان رسولی دی. په پاکستان کې د جون د 16 راهیسې بارانونو او سیلابونو تر 1500 زیات کسان وژلي او 3.5 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي. د پاکستان ملي بانک وایي چې د سعودي عرب لخوا ورکړل شوي 3 ارب امریکایي ډالر له ځان سره د ساتلو نیټه یو کال نور هم غځول شوې ده. دې پیسو ته د سعودي فنډ فار ډیولپمنټ نوم ورکړل شوی چې د 2020 زیږیز کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د یوې لوزنامې تر مخه اسلام آباد ته ورکړل شوی. د دې هدف د پاکستان د بهرنیو پیسو د زیرمو پیاوړي کول وو. سټیټ بینک آف پاکستان د سپتمبر 14 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا 3 ارب ډالر به یو کال نور هم له دوی سره وي چې په وینا د بهرنیو پیسو د زیرمو برخه دي. بیان زیاتوي چې د پیسو تر یو کال نور ساتلو د نیټې غځول د اسلام آباد او ریاض ترمنځ د ښو تعلقاتو څرګندونه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د طالبانو حکومت وایي یو مهم غړی حاجی بشیر نورزی د امریکا په زندان کې تر کلونو بند وروسته خوشې شوی او د سپتمبر په 19 کابل ته رسیدلی دی. د امریکایي حکومت په اسنادو کې د هغه نوم حاجی بشیر نورزی لیکل شوی او غربي رسنۍ هم د بشیر په نوم یادوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم پر ټویټر په بیان کې د هغه د خوشې کېدلو تایید کړی او د نورزی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی یو انځور هم خپور کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ریډیو او ټلویزیون هم پر ټویټر د هغه د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. رویټر خبر ایجنس لیکي چې بشیر نورزی یو قبایلی مشر وو او په 2015 زیږیز کال کې گرفتار شوی وو. اورسته خبر دا چې یو لوړ پوړي چینایي صحي چارواکي ولس ته لارښوونه کړې چې د منکی پاکس ناروغۍ خورېدو د مخنیوي په موخه هغه هیواد ته ورغلو بهرنیانو نه مناسبه جسماني فاصله وساتي. دا پس له هغې دا چې په چین کې په یو تن کې د منکی پاکس یا بیزودانو وایرس موندل شوی. د چین د ناروغو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر وو زونیو په خپل وی بوپانا په یو پیغام کې د سپتمبر په 13 لیکلی چې د منکی پاکس د احتمالي انفیکشن د مخنیوي لپاره او زمونږ د صحی ژوند د طرز عمل د یو برخې په توګه خپارښتنه کیږي چې تاسو د بهرنیانو سره نیخ په نیغه جسمانی تماس ونه لرئ. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 14 په چونګکینګ ښار کې هغه یو تن کې د منکی پاکس یا بیزو دانو وایرس وموندل شو چې له بهره ورغلی و. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اور د لوس پر شروع دن کو رپورټونو ته په سواد کې پروند د وسلوال طالبانو د زیات شو فعالیتونو پر ضد جلسه او مظاهره شوه د چپکې د بلا بل سیاسي ګوندونو د مشرانو غړو تر څنګ مدني فعالانو ځای ولس ګډون وکړل. د سواد کامی جرګې لخوا جوړ شوی د احتجاجي غونډه کې حکومت غوښتنه وشوه چې پولیسو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره بشپړ واک او اختیار ورکړي. په سواد کې له څه مودې راهیسې یو شمېر کسان وژل شوي، یو شمېر نورو ته دړکې ورکړل شوي چې ورڅخه د ځینو اغوزي مواري تاریخي طالبان پاکستان منلې ده. ځایي خلک وایي په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي دي، خو حکومت وایي چې وسلوال به هیڅکله د سیمې امنیت خرابولو ته پرې نږدي. تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
منګور خار کې د امن لپاره جوړ شوی جلسې ته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویلي چې 1300 راسې سواد کې د وسلوالو عملیات جاری دي. دوی تور لګوي چې د قوم په بخبرۍ کې باز قوتونو د وسلوالو سره سوله کړي او سواد ته د درنې وسلې سره د افغانستان نه وسلوالو ته راتګ اجازه ورکړي. دوی رستا مشال ریډیو ته وویل
بل ورستا خبرې چې باندې کې اته مړی وشو په چارباغ کې په کوڑک کې دا دوه مړی وشو. دلته زمونږ پیګانو یې مینېګانو مالدار خلکو ته باقاعده شټونه لیږل کېږي، پیسې ته غوښتل کېږي او هغه د یاري تښتېدلې هم دي. په داسې حالاتو کې د سواد قومي جرګه دا ضروري ګڼي چې دا زموږ وطن دی، دا وطن موږ ته چا په خیرات یا زکات کې نه دی راکړی، دا زموږ پلرونو نیکونو ساتلی دی، موږ دا خپل وطن ساتو. منګا حکومت ته دا خبره کو چې ستا عینی ذمہواری ده چې دلته به د خلکو د سر مال او عزت تحفظ کړي. دا د ریاست مسله ده چې په چای کې خو یو فوکس او ټارګیټډ اپریشن منګ ته جز ده چې پولیس له اختیار ورکړي، منګ د سواد خلک به سره شو دا کار به وکړي.
جسیتا د ضلع سواد عوامي نېشنل پارټي مشر او پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړي وینا کې ویل چې وسلوالو خانانو او خصوصا د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته د مرګ دړکی ورکړي، خو دوی بچري هم د وسلوالو نه پشان شي.
زما مقبره ده دلته، زما جمعه ده دلته، زما د زرګونو کالو اجره ده دلته. زه دا غلډه کوته نه پرېدم، دا صوبې ګناه کوي نه پرېدم. من دې په دم کې نو باندې نه راي د سواد اولس چې ده امه د پاټو نه بالا چې ده د قام پتو ګر پاتې میدان ته راوځو.
سواد پښتو واکي
جلسه کې وخت په وخت د امن لپاره ناری ولګولې شوې. وروسته د منګورې نه تر سیدو شریف پورې ګڼ شمېر خلکو واکوم وکړو. سواد قومي جرګې په داسې حال کې احتجاجي جلسه کړې چې څو ورځې وړاندې کابل کې بمی چاودنه کې 8 تنان وژل شوي. چارباغ کې د امن کمیټې پخوانی تن په ډزو وشته شوی او دې ترڅنګ بعض مشرانو ته د وسلو لخوا د مرګ دړکې ورکړې شوي. سواد کې د امن پاړه د پاکستان فوج پیښور کور کمانډر د ستمبر په 14 نیټه ځایي مشرانو ته ویلي چې دې سیمه کې به وسلوال چرې هم پرې نه خوده شي، فوج به د وسلوالو په ضد هر قسمه کارروي کوي. بلخوا سواد کې د صوبایي اسمبلۍ غړي په ځلکیم مشال ریډیو ته ویلي چې د سواد امن پاړه ډیر زر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره ناسته کوي او په دا غړ به حکومتي موقف کار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
بیا هم د سوات د امنیتی حالاتو پاړې مرکه لرو. د خیبر پختونخوا د ملکن ډویژن په کابل سوات او مټه کې لتیر سونه او راځي تر بندیز لاندې طریقې طالبان پاکستان وسلواله ډله په دې سیمه کې د امن کمیټې غړي پنخه کوي. له دوی څخه د سوات امن کمیټې مشر ادریس خان او د شیرین پر یو بل کس پروستیو کې په نخا او هوجل شول. زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې خبريال او شنن کې اکیل یوسفزی سره په سواد کې د امن کمیټو پر جوړښت او د وی پر کار مرکه کړی دا د لموړی د مرکه په پیل کې پختل شوی چې د امن کمیټې غړي ولې په نخه کېږي.
امن کمیټه نو په نوم باندې چې دغه یو سلسله چې دغه چلیدلې و په 2009 کې لسم کې یو لسم کې او دا هغه خلکو چې هغه اوله طالبان د سواتی کوم طالبانو هغه په نخه کړی او دغه نه بعد هغه بیا د مجبورۍ د لاسه یا د خپل سکیورټی د پاره چې دغه د فورس سره په رابطه کې یا د کوم سره په رابطه کې وو. بیا موږ وکتل چې مسلسل چې کله بوم طالبانو ته موقع ملوي د سواتی اپریشن باوجود نه هغه په دغه خلک په نخه باندې کولو د دې چې کوم طریقه کارو هغه دغه چې دوی چې په کومو پارټو کې وو دغه پارټو پلیټ فارم چې دی هغه به هم استعمالوه چونکې هغې کمې سو په دغه خبره د طالبانو نظریاتي طور چې دی مخالف وو. بل چې دي هغې کې دا کم چې د بلدیاتي نظام په نتیجه کې کم نمایندګان راغلي وو نو یو نیټورک چې دی نو هغه هم د فورسز په شا باندې ولاړ وو یا د هغه وخت د حکومت یا د موجوده حکومت په شا باندې ولاړ وو. نو هم دغه وجه ده چې کله دوی په دا یو څو هفتې یا څو میاشتې مخکې د افغانستان د حالاتو نه بعد چې کوم بدلون راغلی او دوی کې څه خلک واپس راغلل نو هم دغه د امن کمیټو خلک چې دي یا ممبران یا چیرمینان یا مشران چې کوم معتبر خلک دي هغې کې عام خلک نشته نو هغه یې په نخه کول شروع کړه.
عقیل صاحب تاسو چې وایئ دوی د سیکیورټي فورس یا د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړو نو د دوی دا ودرېدل آیا نظریاتي وو آیا صرف د سوچ په حواله سره او کنه دوی به عملي کار هم کولو ځکه چې طالبانو په خپلو چې کومو دعوی کړي دي په هغې کې دوی دا ویلي چې دوی د پخوانو طالبانو کورونه لوټ کړي دي د هغوی د کورونو سامانونه خرڅ کړي دي او د وجلي دي نو په دې خبرو کې څومره حقیقت دی؟
پرون هم یو لیست چې دی هغه یو ډیر سیکرټ غوندې لیست هغه راغلی د شلو کسانو نمونه یې پکې لیکلي دي د ولدیت نوم پکې هم دی او مخامخ چې دی دغه لیست کې د دوه پیج لیست په هغه کې مخامخ لیکلي دي چې د دوی جرم څه دی او په هغه کې زیاتې دا کړې دي چې دوی زمونږ په قول د هغې جاسوسي کړې ده د حکومتي یا فورس چې کوم دي هغه ته زمونږ نشاندهي کړې ده د هغې په نتیجه کې زمونږ خلاف بیا کاروایان شوي دي زمونږ مړي شوي دي په قول د هغې چې زمونږ تحریک ته نقصان رسېدلی دی او بیا زمونږ کورونه او جدادونه چې دي هغه ته نقصان رسېدلی دی.
عقیل صاحب تاسو ګڼئ چې یاره مونږ اوس یو بل اپریشن وینو په خاص توګه په سوات او په ملکنډ کې چې د هغې د وجې نه لکه مخکې ډېر خلک بې کوره شوي وو تاسو ګڼئ چې په پراخه کچه یو بل اپریشن شونی دی؟
نوي اپډیټس مونږ ته راغلي هغه دا دي چې پرون چې کور کمانډر په خبر ازرایت صاحب کوم یو جرګه کړې ده دغه جرګې په څنګ کې هغې د متعلقه چې کوم ادارې دي د هغې د سربراهانو سره ملاقاتونه هم کړي دي هغه جرګې ته یقینداري هم ورکړې ده چې موږ مستاس تعفظ چې د پاس صورت باندې دغه کوو. نو د یو محدود اپریشن امکانات هم شته او بعد د اطلاعات هم شته چې د کور کمانډر په لیول باندې د دغه واقعاتو نوټس اخیستی شوی دی او کېدای شي چې یو بریګیډ چې دغه آلریډي په سوات کې موجود دی نو د دې امکان شته او داسې اطلاعات شته چې یو محدود اپریشن چې دی هغه په دوه تحصیلونو کې یو کابل تحصیل او یو مټه تحصیل چې په دې کې چې دی لانچ کړی شي.
له پیښور میشتي خبریال او اوسیدونکي عقیل یوسفزی سره مو د مجید بابر مرکه اوریده. د سوات د هوټلونو مالکان وایي د سیلابونو د ترهګرۍ پیښو له وجې د سیمې ته د سیلګرو په تک کې کمی راغلی دی چې له وجې د دوی په خبره دوی ته مالي تاوانونه اوښتي دي. دوی زیاتوي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید پر وخت اقدامات وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سوات سیلګرۍ ته زیان ترهګرۍ نه بلکې سیلاونو ورسولی دی. حکومتي چارواکي البته زیاتوي چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. تفصیل د انیسې اجمل په دې رپورټ کې.
په سوات کې د هوټلونو مالکان وایي چې په دې سیمه کې د سیلابونو او د ترهګرې پیښو وروسته سیلګرۍ ته تاوان رسېدلی دی. په دې سیمه کې د هوټلونو د مالکانو اتحادیې مشر وکیل خان د ستمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې په سوات کې لومړی سیلابونو او اوس د ترهګرۍ د پیښو د ویرې له وجې سیلانیان الته نه ورځي.
ټوریزم موجوده وخت کې حالات دومره خراب دي کنه دا جزا ده چې دلته کم دهشتګردي شروع ده نه دا غي د وژنه زمنګ ځینې مېلمانه چې دي نه واپس تللی دي اربا روپو خلکو انسٹو نکڑی دی او نن آگا پیسی چی دی یا آگا ارسی چی دی شي هغه خرابيږي. ټوريزم زمون خلک راځي د پنجاب نه، زمون خلک راځي د کټای نه، زمون خلک هغه د لړکاني او د هغه زمين نه. نو تقریبا اړي کې وجه دا ده چې زه په دې سیلاب کې نه په هغه وجه باندې خبره خرابه ده، او دلته په سواد کې پکې ده دي دشتګردۍ دا خبره جوړه شوې ده. نو په دې لحاظ باندې زمون ټوريزم چې دی هغه هم ډېر زیات متاثر شوی دی او ډېر غټ نقصان وشو.
د ستمبر په 14مه د سواد په چارباغ سیمه کې وسلوالو دامن کمیټې یو پخانی غړی محمد شیرین وشو. تر دې پیښې څو ساعته مخکې ګڼو خلکو په مینګوره کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې وه چې د ستمبر په 14مه په بره بانډه کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې دامن یوې کمیټې او لخکر مشر محمد ادریس خان په ګډون د اتو کسانو په وژنه کې د ککړ کسان ونیسي او په سواد کې د امنیت ټینګ کړي. په سواد کې له دې وړاندې هم یو شمېر ګوندونو فعالانو د وسلوالو په فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په مینګوره کې د هوټلونو د مالکانو اتحادیې مشر زاید خان بیا وایي چې په سواد کې د تراګرو د فعالیتونو د ویرې له وجې دغې سیمې ته د سیلګرو په تګ کې کمی راغلی دی.
نو ټوریزم خو یو خو سیلاب متاثر کړو، هوټل تقریبا سیند غاړې کې څومره دي، نو روډونه نشته، هغه ګولې وړې دي. بیا چې کومې علاقې کولاو دي لکه بیا دم مدیانا ونم جبا پرغلا هغې کې دا دی چې دلته کې اوس دستګردۍ ده، کوم خبر چلیږي نو دغې د وجې نه هم ورځ نه راځي، خلک یریږي.
که څه هم په سواد کې په سیلابونو کې د ورانو شوو هوټلونو د شمیرو او زیان په اړه رسمي معلومات له مخې ته نه دي راغلي، خو زاید خان او وکیل خان وایي چې سیلابونو شاوخوا 200 هوټلو ته زیان رسولی دی. الته د بحرین اوسیدونکو آیت خان چې د سیلګرو بیلابیلو سیمو ته د وړلو کار کوي، په دغه سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونه رد کړل او وی ویل چې د سیلابونو له وجې لارې خرابې شوې دي، چې له وجې سیلګر هم کم شوي دي.
طالبانو خپل دې څه دغه نشته، دغه مونږه د سیلاب د وجې نه لګي لارې بس خرابې دي، لارو د وجې نه لګو کې تکلیف دی، بس نور څه نشته. دي په بره کالام ته لګوډي لار ورانه ده، نو هغې ته صرف غټ ګاډي تللی شي. کمې خو جي ډېر زیات راغلی دی، تقریبا 80% جي دي نو هغه لږ کم شوي دي، صرف د دې وجې نه چې لکه لاره خرابه ده. زمونږ ګاډو هلته هم نقصان دی، ځکه چې زم د هوټل والو خلا بیا هم دی چې یو هوټل دلته یو په بل ځای کې کاروبار دی، زمون د ګډوال چې د هغو سره خو دغه خپل ګاډی او ناس هم دغې ته زیاره ټوریزم وګرځي.
د پاکستان فوج د اگست په 14مه ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو په سواد کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د شتون په اړه ناسم خبرونه خپریږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علي سیف بیا په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې سواد ته سیلګر د تراګرې نه، بلکې د سیلابونو د زیانونو له وجې نه ورځي.
سواد کې خو سچ ما ته دومره سیریس ایشوز نه ښکاري، د سیلاب په وجه باندې یقینا مسائل جوړ شوي دي. په دې وخت کې خو ټوریزم یقینا چې دی نو د باران د سیلاب په وجه باندې ډک شوی دی، ځکه چې روډ نیټورک او هوټلې موټلې چې دی نو ډیمیج شوي دي. او نور کوم دا پورې چې د ټوریزم تعلق دی نو بیا څومره واقعات شوي دي هغې هم دغه کېږي، په نیولو دپاره د هغې کسانو لا انفورسمنټ ایجنسیز ته اکټیو کې روان دي، سیکیورټي هم ټیک ده، او انشاءالله دونکې وخت کې چې کم لږ ډېر کم داسې پاکټ بھی کم دے کی جدو دہشت گرد ہے خدشات شتا نو والتا ہم انشاءاللہ پورا سختے سر بچ دے نو پریونٹیو میجرز دا سختے دیکھی گی.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو، ویلي وو چې هغه سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړي ده. د دې ترڅنګ د پاکستان د نورو برخو په سیر په سواد کې هم رستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسولي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د باجوړ ترکانی او عثمان خیل قومونو د دې سیمې د امنیت په اړه وجرګه کړې ده. په جرګه کې شاملو پولیس او انتظامی چارواکو پر بولس غږ کړی چې د نام نه پیښو د مخنیوي په لړ کې د حکومت مرسته وکړي، خو د جرګې مشرانو حکومت ته ویلي چې باید د شپې مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. په باجوړ کې پر استاو کې هدفي بریدونه شوي ول چې پر ضد خلکو پر لټ وهلې، او خو وروسته د اگست پر 14مه د حکومت په ډاډ تر شلو ورځو پورې وځنډو. تفصیل شانواز ترکزیرا کوي.
د ستمبر په 13مه د ترکانی او عثمان خیلو شریکه جرګه کې د کومشتری انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو په شمول قبایلی مشرانو هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړو. دغه جرګې ته د وینا په وخت د سیمې یو مخور ملک شاهین هم خبرې کړي. باجوړ کې د امن لپاره په توندۍ سره هغه محل غوونه پورته شو کله چې د اگست په 14مه په سالارزو کې د خار باجوړ بلدیاتی ناظم سید بادشا په ګاډي په میچاودنه شو. سید بادشاہ د جمعیت العلماء اسلام فیډریشن سره تعلق ساتي. نوموړی سره د ملګرو دغه چاودنه کې بچ شو. په 19 اگست مازیګر یادې ډلې په کالونۍ خار کې پرلت شروع کړ چې پکې د باجوړ سیاسي ډلو، ځوانانو، سماجي ډلو او عام ولس هم ګډون کړو. پرلت اتو رزروانو په شپږم اگست دغه پرلت د کمشنری او پولیس انتظامیه سره د مذاکراتو په نتیجه کې د شلو ورځو لپاره ختم شو. شل ورځې پس په 14 سپتمبر د پرلتیانو د کمیټې مشرانو په حکومت یو وار بیا غږ وکړ. د مذاکراتو په دوران شوي لوزونه نه دي پوره شوي. نثارباز د عوامي نشتر ګوند باجوړ یو مشر دی. مشال ریډیو ته ویلو د پرلت د وروستو هم د ترهګرۍ درې پیښې شوي. په پرونه جرګه کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اورنګزیب انقلابی ویلي هر تن د خپل کور حفاظت په خپل هم کولی شي خو که حکومت ورسره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړي داسې باید نه وي چې یو څوک په تر هغه ډزې وکړي او پولیس بیا هم دغه تن تاڼي تر وغواړي.
تاسو کوم پاتک وی یا په کوم باندې ما د ساري او درو جماعت علي شي کې ما باندې زمانه تاسو کې د کوم نه رالي او چرته یو چرته دي هغه د شپږو بجو نه رسټو خالي پروت دي چې مې را باندې ته د ما خان د شپږو نه د ساري داته پور دارو رو ساتي د ورځې مو ساتي د ورځې اس کې سلطان در نه را پریوزي.
د باجوړ د پولیسو ضلع افسر عبد الصمد خان د جرګي شریک ورته په خپل وینا کې ویلي په تیر یو میاش کې هدفي وژنه نه ده شوي ځکه پولیس او ملیشی غړي ځای په ځای دي او د دغه شان پی خود مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخلي.
مونږه تر اوسه ټول نه غټ چیلنج دي نو هغه په تخوري اکستورشن دي. پر دې عوامو لکه د راځلو کلاسې دي چې راځلو او تر افغانستان د نمبر نه دي لوکل نمبر نه دي هم ته نه وي. نو زموږه خاص ته ټول عوامو ته خپل کشرانو ته خپل درې ته خپل جماعت ته دا اطلاع ورکړي چې څوک هم ټلیفون رالی
دغه جرګې ته د باجوړ سکاوټس بریګیډیر راو عمران ویلي په سیمه کې امنیت لپاره د سکیورټي غړو، مقامی انتظامیه او د عوامي مشرانو په شریکه کوششونه ضروری دي. باید ولست هم د حکومتي او سکیورټي ادارو سره تعاون وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د تیرال باغ حرم سیمې څخه یو شمېر کورنۍ یو ځل بیا کډې کړې دي. د خیبر انتظامی یو چارواکي د سپتمبر پر 13مه د نوم نخول په شرط مشال اړو ته ویلي چې دا کورنۍ نږدې خوندي سیمو ته کډه شوې دي. د کډوالو ویلي د پوسټ په غوښتنه چې ګواکې په سیمه کې وسلوال دي او پر ضد عملیات کېدونکي دي دوی خپل کورونه خوشي کړي دي. د تیرا د کډوالو یو مشر وایي دوی مخکې هم د کډوالۍ ډېرې بدې شپې ورځې تجربه کړي او په خبره چې امنیتي ادارې باید پرته د دوی له کړولو د امن پر ځای کولو خپله ذمواري پوره کړي. په قومي اسمبلی کې د خیبر یو استاد او د تحریک انصاف ګوند یو غړی اقبال افریدی بیا وایي دا لنډمهاله عملیات دي او دا چې صوبایي حکومت به اغېزمنو خلکو ته د ټولو ممکنه مرستو رسولو هڅه کوي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
دغه کډوال وایي د سپتمبر په 11مه نیټه امنیتي ځواکونو ورته وویل چې هلته غرونو کې وسلوال لیدل شوي او په کار د کورونه خالی کړي. دوی د دغه وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي. د تیرا د کډوالو د تحریک یو مشر او سیاسي فعال عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي مونږ نور دې ته نه یو تیار چې یو ځل بیا خیبر ضلع پرېږدو.
ولته خلکو لوي چې هلته طالبان دي توسې کډې وکړو توسې دا نه لوړ شو دغه بسوس خلق ور خبر شي ګوره مونږ چې څومره سیاسي او سماجی خلک دي لوکه دغه سخت مزاحمت کو په یو صورت کې نه خو کاډه کول غوړو و نه خو کاډه کو نه خو کورونه پرګدو. او بل خبر دا چې په دغه وخت کې څنګه په مو باندې کاډه کوي چې مونږ دی لوکه د ټول کول مهنت او خوري مهنت کش خوري کا خلک یو هم دغه پوله پټای مو کار کړم زریاد او د ګلې د بچو د رزق هم دا یو زریاد او چې په دغه ټیم کې مونږ د فصل پوخ دی و دا مونږ فصل چې دی د اپریل او مې کې یا په څلورمه پنځمه میاشت کې کارل شي او په د سپتمبر نومبر او اکتوبر په نهمه ولسمه کې دا سمبولیږي. نو په نهمه ولسمه میاشت کې څنګه مو د فصل نزغلا وي تایور فصل در نه پرېږدي. بس موږ کې و مطالبه ده چې د حکومتي څومره ادارې دي د امن او امان سره چې کوم خلکو زموري دو د خپل زموري پوره کړي، خپل زموري په موږ مرچوي، نه چا سره جرګې کوو، نه چا سره مراکې کوو، نه موږ جرګې حق ته موږ مت موږ بالکل یو فریق یو، موږ متاثر فریق یو، متاثر فریق چې نو موږ سره جرګې چا سره وکم چې چای لوسه متاثر يم یې غسر خو ځنه جرګه کوله شم نه خبره کوله شم.
باډې نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی ویل چې پوزي چارواک ورته ویلي چې دا لندمحال مودي عملیات دي او چې کوم کسان ترې بې کوره شوي دا غوي د مرستې لپاره مو صوبایي حکومت سره رابطه کړي.
چې دا د 15-20 ورځو اپریشن دی او موږ هغه خل چې دلته د خلکو له نقصان رسي او انټي سټیټ اکټیویټیز کې انوال دي، دا خل موږ په هر صورت د سپیاستی نه میټاو یا ارېست کوو یا چې کوم د ختمو. نو دا به وایو چې یو قسم لا دی رائټ دی چې خلکو له تحفظ دا هغه خلکو نه دا چې کوم دې په دې باندې زموږ تحفظات شته، خو پاتې شو د دې د سہولتونو د دې د خیمو د راشنو په دې کې چې کوم دې په حکومتي سطح باندې مونږ خبره شوې ده او بیا مونږ په دې کې کار شروع کړی دی او دغه شانتي مونږه فلم کړی دی او موږ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه یو ټایم هم اخیسته دی په ان شاء الله ولزی چې دا به په دې 2-3 ورځې کې فاینل شي د دې یو قومي جرګه به موږ بوزو چې وزیر اعلی سره دا کینو چې یو خو په موجوده حالات باندې خبر اوشی بل د دوی چکوندې د خوراک سکا کو د رهایش باندې خبر اوشی.
د خیبر ضلع په تیرا او باډه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوی وو او په 2018 کې سرته ورسېدل. ځای ولسوایي 2018 نه تر 2020 پورې پکې امن بحال وو، خو اوس په دې روان کال 2020 کې یو ځل بیا هلته بدامنی شروع شوې، هدف یې وژنې پیل شوی او خلکو نه کلنګونه اخیستل کیږي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د اردن کو د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم سرلننه د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ننګرهار د عام روغتیا مسولین وایي په دې ولایت کې به تر 250,000 پورې هغو ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکوي چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وارس پکې موجود دی. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دې کمپاین کې به تر 250,000 پورې هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی مشال راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
ننګرهار کې د پولیو واکسینو تطبیق کمپاین پیلېږي چې په ترڅ کې به په ننګرهار کې تر شاوخوا 800,000 پورې د 50 کالو څخه کم عمر ماشومان واکسین شي. دا کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي چې د دوشنبې څخه به پیل شي او تر 5 پورې به پای ته ورسیږي. چون تاسو پوهیږئ چې د واکسینو په تطبیق کې په افغانستان کې یو څه حساسیتونه شته. خوشبختانه دغه حساسیتونه یو څه راکم شوي دي په ټولو هیوادوالو غږ کوم، خصوصا په ختیځ میشتو بیا په ننګرهاریانو باندې چې خپل ماشومان د پولیو وژونکي او د ژوند تهدیدونکي ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي.
په همدې تړاو په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخو مسؤلینو د ختیځ زون د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو سره په یوه ښوونیزه ناسته کې د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د خپلو رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د تیرو 2.5 کلونو ځن وروسته د کونړ ولایت پیج دره کې د پولیو یو تازه پیښه ثبت شوې. په یاد ولایت کې د بدلون سیمه ییزې راډیو د خبرونو مسؤل پرویز سرګن وایي چې په کونړ ولایت کې د پولیو دی مثبتې پیښې له خلکو سره اندېښنې پیدا کړي او په خبره یې چې دوی به د خپلې راډیو د سپو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی تر بل هر وخت زیات کړي.
په کونړ کې چې کومه د پولیو دغه تازه پیښه پیدا شوې ده، دې باندې د کونړ خلک اندېښمن دي او زمونږ د خبریالانو او د ژورنالستانو مسؤلیت دا دی چې خپلو راډیوګانو له لارې نه باید د پولیو په اړه باندې خپل پیغامونه زیات کړو تر څو د کونړ اوسیدونکي د پولیو په اضرارو باندې آگاه شي.
په دې ښوونیزه ناسته کې یو شمېر ښځینه خبریالانې هم موجودې وي. د هیلې په نوم یوې خبریالې چې په یوه سیمه ییزې راډیو کې کار کوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د راډیو د پیغامونو تر څنګ په چم گاون کې په کورونو کې ښځو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکوي او سپارښتنه به کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي تطبیق کړي.
مونږ به ان شاء الله په خیر په هر کور کې خوځو سره خويندو سره کینو او دغه ته به دغه خبر ورکو چې هر ماشوم ته د 15 کلنې پوري د وساتې واکسین ورکړي.
پروان 2022 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې په پکتیکا او بل هغه یې په کونړ ولایت کې ده.
د مشال ریډیو د خبریال رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اورم. سوات کامی جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته واک او اختیار ورکړل شي. دا غوښتنه پرون په سوات کې د جرګې لخوا جوړې شوې یو احتجاجي غونډه کې شوې ده. د جرګې مشر مختار یوسفزي تر جلسې وروسته د سپتمبر پر 13 مشال ریډیو ته ویلي چې باید د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات وشي. بلخوا هم په سوات کې بیا د هوټلونو مالکان وایي چې د وروستیو سیلابونو او هم په سیمه کې ترهګر بریدونو له وجې دغه سیمې ته د سیلانانو په تګ کې کمی راغلی دی. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر یو سلاکار محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویلي چې په سوات کې د ترهګرای نه بلکې وروستیو سیلابونو د سیلګرای صنعت ته زیان رسولی دی. او بل خبر دا چې د پاکستان ملي بانک ویلي د سعودي عرب لخوا ورکړل شوی 3 ارب امریکایي ډالر به د یو کال مزید د یو کال لپاره لزانه سره غنی دغه بانک وساتي. دې پیسو ته د سعودي فنډ فار ډیولپمنټ نوم ورکړل شوی چې د 2022 د نومبر په میاشت کې د پاکستان او سعودي ترمنځ د بلوزنامې تر مخه اسلام آباد ته ورکړل شوی. اوس په را شروع دونکو 19 خبرونه د مشال ریډیوي مجلې ته داونه پروگرام کې د یو نوی ادبي تحقیقي کتاب د چاپ د انزورګرې د ونندارتونو د چنار مشارې په اړه مطالب اوریدای شي. د خبرونه کوربا نجیب عامر ده.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونې په خبرونه کې له شاعر لیکوال او سیډونکو مصطفی سالک سره مرکه لرو. نوموړی تازه یو سیډنیس کتاب خپور کړی دی. ورپسې به خوست لاړ شو چرته چې د چنار مشاعره جوړه شوې وه او له هغه ځایه به رپورټ تاسو ته درواورو. همدارنګه کوټې ته هم ورځو چرته چې د پښتني انزورګری آریانا دیدم د انزورونو یو نندارتون جوړ شو. د مشال رادیو سره اوسئ. په دې وروستیو کې شاعر لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک د افغانستان معاصر شعر په نوم یو کتاب ولیکه او دانش خبرندوی ټولنې خپور کړ. دا چې په افغانستان کې معاصر پښتو شعر له کومو پړاوونو راتیر شوی او کومې لوړې ژورې پکې نغښتې. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له ښاغلي مصطفی سالک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پښتو معاصر شعر یې په څو دورو یا پړاوونو نو ویشل دی. نوموړي په جواب کې ویلي
عابد صاحب ما پښتو معاصر شعر په شپږو پړاوونو باندې تقسیم کړی دی. په شپږو دورو مې ویشلې دی. لومړۍ دوره د روښانتیا پړاو دی. د روښانتیا پړاو هغه پړاو دی چې د انګریزانو د راتللو سره یوځای شروع شوی دی. لکه څنګه چې د انګریزانو د راتللو سره په پښتونخوا کې نوی شعر شروع شوی دی، دغسې په افغانستان کې هم د انګریزانو له راتللو سره نوی شعر پیل شوی دی. په 1909 زیږدیز کال کې کله چې انګریزان راغله نو دلته د پښتو نوی شعر شروع شو. دا شعرونه به په سراج الاخبار کې خپرېدل، نو سراجي دور هم دې ته وایي. هیواد پالنه، خپلواکي غوښتنه، د اختناق او فساد رټنه، د مثبت علومو او نوي فرهنګ خپرونه او د انګریزانو په مقابل کې د ختیځ د مسلمانانو راویخول لوی ځانګړتیاوي وي. په دغه دوره کې پښتو شعر تر 50 ستورو ډیر کار وکړ چې د پښتو د معاصر شعر بنسټګر دي. د دوی د شعر منځپانګه ملت جوړونه، ژب پالنه وه، دغه سې د فطرت انځورګري وه. په دغه دوره کې پښتو چې وه ډیر ترقی وکړه. راډیو ته لاړه، په راډیو کې به مشاعرې کېدې، دغه سې مجلې چاپ کېدلې چې په هغې کې د شعر خپله برخه وه، کتابونه چاپ کېدل.
سالک صاحب
تاسو ویل چې په لومړی پړاو کې پښتو شعر د انګریزانو د یرغل په وړاندې د مبارزې شاعري یا د روښانتیا دوره وه. بیا مو دویمې دورې یا پړاو ته کوم نوم ورکړې او په دې دوره کې کومو شاعرانو څه ډول شعرونه ویل؟
دویمه دوره د ویختیا دوره ده. کله چې په 1993 لمریز کال کې د افغانستان ازادي واخیستل شوه، ورپسې په 1400 لمریز کال کې په کندهار کې د وزیر محمد ګل خان په نوښت د کندهار ادبی انجمن رامنځته شو، درې کاله کار یې وکړ. بیا کابل ته راولېږ ډول شو، یو کال فعال پاتې شو. وروسته د کابل د ادبی انجمن سره یوځای شو، د پښتو ټولنې نوم ورکړل شو. دغه د پښتو ټولنې نوم چې ورکړل شو، نو په دې کې بیا د ویختیا پړاو شاعري پیل شوه. د ویختیا پړاو شاعران 15 ستوري دي، لکه عبدالروف بینوا، ګل پاچا الفت، قیام الدین خادم، عبدالحی حبیبي او صدیق الله رښتین او سید شمس الدین مجرور هم په همدغه ډله کې وو چې ښه شعري نوښت یې درلود. ځینې شاعرانو، نقادانو، لیکوالانو دغه د روښانتیا پړاو داسې ګڼلی دی چې کله کله یې د نظره غورځولی دی، ځکه دوی وایي دا شاعري دومره کمزورې ده، صرف وزن او قافیه او ردیف یې جوړ دی، نور ځینې ځایونو کې دا مات دی، په دې کې نوي خیالونه، نوي خبرې، نوي شعري فورمونه نشته. نو دا باید د یوې ادبي دورې د پیل په ځای باندې پیل مونږ راوانخلو، خو ځینو بیا دا یوه دوره لیدنو، ځکه ما هم پې لنډ بحث کړی دی په خپل کتاب کې. د دې دورې په شاعرانو مولوی سالم احمد کندهاری، مولوی غلام محیالدین افغان، عبدالغنی مستغنی، عبدالهادی داوی، مولوی عبدالواسع کندهاری او ځینی نور راځي.
سالک صاحب، د ویختیا په دې پړاو کې چې تاسو ورته ځانګړي دوره ویلي، کومو شاعرانو شاعری کړي او د هغوی شعرونه مو څه ډول ارزولي دي؟
د ویختیا پړاو دویم پیر ما بیا یوه بله ځانګړې دوره ګڼلې ده، ځکه د ویختیا پړاو مو ځکه په دو برخو ویشه چې د 15 ستورو د ځلېدو نه وروسته 25 یا 30 کاله وروسته د زلمیانو ځوانانو یوه بله ډله میدان ته راغله چې په دوی کې ماسترانو، ډاکټرانو او په نړیوالو پوهنتونونو کې لوستي کسان هم وو. دوی د شعر نړیوال عناصر پښتو شعر ته راولېږدول، روان شناسي، فلسفه، وطن پالنه او دغسې نور عناصر چې وو هغه دوی را دغه کړه راولېږدول. دغسې انځورګري ډیره شوه پښتو شعر کې، ډیرې ژور نادر تشبیهات او ژور استعارې پکې راغلې. نو دا یو بیل دور دی. د دې دورې په شاعرانو کې د محمد صدیق پسرلی، سلیمان لایق، عبدالشکور رشاد، عبدالباری جهانی، عبدالله بختانی، ډاکټر باودین مجرو، عبدالله غمخور، پوهان محمد رحیم الهام، موسا شفیق، سعدالدین شپون، حبیب الله رفیع، ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد ګلاب ننګراری، امان الله سیلاب، عبدالکریم محیب، عزیز الرحمن ممنون، سید احمد طاهر بینا، سید محمد سلام بیدار، غلام الرحمن جرار، محمد ابراهیم خواخوږی، عبدالقدوس پرهیز، حبیب الله تگه، دوست شینوار، نصر الله حافظ، ملنګ جان، مستوره شال، کبرا مظهری، عبدالمنان دردمند، برکت الله کمین، عبدالروف قتیل، غلام دستگیر رنگ، سیلاب ساپی، محمد عارف غروال، محمدین جواک، محمد ابراهیم عطایی او ځینی نور نمونه راځي.
سالک صاحب، ستاسو په دې کتاب کې یو پړاو د اوختون په نوم هم شامل دی او د هغه شاعرانو د شعرونو نمونې مو په کې راخیستي چې د نور محمد ترکی نه واخله د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې شاعري کوله. دا اوختون په دې پړاو کې کومو شاعرانو شاعري کوله او د شعرونو منځپانګه یې څه ډول وه؟
د دې دورې په شاعرانو کې صدیق کاون، اساق ننګیال، احمد تکل، عارف خزان، علی ګل پیوند، افضل ټکور، لطیف بهاند، افضل شیرزاد، اسدالله اسد، اسماعیل یون، عزیز تحریک، فضل اللهی گران، عبدالهادی هادی، لطف الرحمن خاموش، تاج محمد یاره، غلام جان جاکر، حفیظ الله خوگمن، فاروق فردا، ابراهیم شیرواره، سلطان جان کلیوال، خیال محمد کٹوازه، غلام احمد کاموال، بلقیس مکی، صفیه صدیقی، پروین ملال، شهسوار سنگروال، ممتاز ارمان، محبوب سنگر، باقی بریال، شفیع الله بابرزه، نظیف الله تکل، کمال الدین مستان، وکمه سوا، آصف بهان، محمد معصوم هوتک او لال پاچا ازمون نمونه اخیستلې شو. تر 1315 کال پورې دا اوختون پړاو شاعري شواري وه. بیا ورو ورو دلته په کابل کې د نقد غونډې پیل شو چې هم په کورونو کې کېدې او هم د ټولنو د خوانه کېدې. نو دې سره د اوختون د پړاو په شاعرۍ کې خوند پیدا شو چې وروسته ښه شاعري هم پکې وشوه او د اسحاق ننګیال غوندې نوښتګر شاعران مخې ته راغلل.
سالک صاحب تاسو وویل چې دیارلس سوه پنځه شپېتم لمریز کال پورې په افغانستان کې د اوختون په نوم شاعري شعار بلل کېږي. داسې په پېښور کې هم شاعرانو د مقاومت په نوم شاعري کوله چې داغه وخت د شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې شعرونه ویل او تاسې د پنځمې دورې په نوم په خپل کتاب کې ځای کړي. ګڼ شمېر نقادان د دې دورې شاعري هم شعار ګڼي. تاسې ورته په کومه سترګه کتلي دي؟
تصور تر کودتا وروسته په میلیونونو افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول چې لوی ادبي مرکز پېښور و. دلته هم د کابل په څیر شعاري وه، د وطن خبرې کوله، د ازادۍ خبرې کوله، د جهاد خبرې کوله، زخمونه یادول، پرهرونه یادول، بمبارۍ یادولې، خو دا هر څه پرته له تخیله بیانېدل او کله کله بیان په قافیه او ردیف کې هم ستونزه وه. خو د وخت په تېرېدو د جهادي سیند اوبه رڼې شوې او د هنر زرین کبان پکې ونڅېدل. په اشعارو کې نوي تشبیهات تر سترګو شول، انځورګرۍ ته پام وشو، ادیبان د سرسری خبرو په ځای د معنویت ژورو ته ورښکته شول. کله چې جهادي شاعري له ابتزاله راووته نو د عاطف صدیق ارزښت خورا لوړ کړ. سپیدې مجلې د افغانستان مجاهد او مهاجر لیکوالو ټولنې او د پېښور سیمه ییز اغېز د افغان کډوالو ادب ډېر ښکلی کړ.
سلیک صاحب، تاسو د جهادي دورې په وروستیو کې پښتو شاعرۍ کې د نوښت خبره وکړه. په پېښور کې افغان ادبي بهیر چې تاسې هم له بنسټګرو څخه یې، دې دورې ته مو د شپږم پړاو نوم ورکړې. په دغه دوره کې بې له شکه د افغان شاعرانو په شعرونو کې نوښت لیدل کېږي، لاملونه یې څه وو؟
شپږمه دوره چې ما راخیستې ده او تر اوسه پورې روانه ده، هغه د افغان ادبي بهیر دوره. د افغان ادبي بهیر خو مونږ او تاسو ته یاد دی چې څنګه شروع شو، او زه دا کریډیټ تاسو ته درکول غواړم چې که ستاسو په یاد یې په پېښور پښتو ادبي جرګه کې ما او تاسو سره ولیدل، دا د 1990 کلونو ابتدایي کلونه وو. بیا تاسو راته وویل چې ته صدر ته راشه، زه صدر ته درغلم. تا د کاروان صاحب سره ولیدل، هغه دې پیدا کړ، نور الحبیب نثار دې پیدا کړ، او دغسې د بهیر هسته کې خودل شو ستا د ګاډي تر څنګ. بیا په هغه هوټل کې به کېناستو، هلته به امان الله سا هم راته هغه ملګری شو زمونږ سره، حنیف خلیل و، شاه سعود و، ځینې نور ملګري وو. دغلته بهیر شروع شو او غونډې روزانه وي، چهار ورځې غونډه کوله. بیا د هغې نه وروسته مونږ وغوښته چې دا پراخه کړو. په دویم پړاو کې بیا د بهیر ځینې مشران مونږ راګډ کړل، لکه رفیع صاحب، پسرلی صاحب او نور، چې د پسرلی صاحب تر سوري لاندې راټول شو، افغان ادبي بهیر جوړ شو. افغان ادبي بهیر غټه ځانګړتیا دا وه عابد صاحب چې دا د پیوستون پړاو، د پیوستون پړاو نوم ما ځکه ورکړی دی چې د کابل ادیبان هم پېښور ته راغلي وو. نو د پېښور ادیبان خو په پېښور کې وو، د کابل هم راغله، دا دواړه یو ځای شو په بهیر کې، دواړه یوه مفکوره شوه، او دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې د لاسه تنګې ته راغلي وي. نو یو ملي دریز یې ونیوه. دغه ملي دریز د افغان ادبي بهیر د شاعرانو تر ټولو لوی خصوصیت دی. افغان ادبي بهیر کې به مشاعرې هم کېدي چې په دې مشاعرو کې به د افغانستان ادیبان مو او د پښتونخوا ادیبان به پکې هم وو، او داسې مشاعرې وي چې په سلګونو کسان به ورته ناست وو. د دې تر څنګ د دغه سیاره اونۍ د نقد غونډه کېده، یا په شعر، یا په کیسه، یا په داستان، په یو ادبي سیند باندې به لږ نقد کېده. نو دغه د نقد بهیر چې په افغانستان کې خورا کمزوری و، افغان ادبي بهیر د نقد بهیر ډېر پیاوړی کړ، او د همغې نه وروسته دې حد ته ورسېد چې اوس په افغانستان کې په نقد باندې په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي، چې دا ټول د افغان ادبي بهیر برکت و. او تر اوسه افغان ادبي بهیر روان دی په کابل کې.
مصطفی سالکو چې د باز محمد عابد پښتنې ځوابولې، هملته په افغانستان کې پاتې کیږو، خوست ورزو، او هلته د چنار مشاعرې بنډار ته سر ورخ کړو. د سپتمبر په شپږم مخم محل په خوست کې د چینار سوارلسم دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاده مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نوو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې ورو.
د خوز اطلاعات او فرهنگ رئیس شبیر احمد عثماني مشال روډي تول شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شیرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډیر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبوت وجوه نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړی دي، بلکې ټول مو آزاد پریخي او هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستای فرهنگپال نورشان نورانی وایي دا ډول مشاعره د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعره په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنگ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنگ لپاره کار کوي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کوي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خو یل چې بیا چا ودنه شوی خلق پتا باندې به خیره ډولو، پرم می سار خلې جوړو خلا به جام شوندو دې خیره ډولو.
دغنه راغلم ما د خر په لوري منډه وکړه، بیرته مریض راغلم درمان مې پکې ونه لیدو. دیکھا مری جگر دئی خواسمان ہم کرے گی، دیکھا مری جگر دئی خواسمان ہم کرے گی، گلی وری کی خباران میں پکون لی دا
دوسرو سکر وٹو پر سر خول زڑا، دئی میں پرتا بندے راٹول زڑا، بلا تشبے در سر نہ چڑے گی، تدا سی لگدا ٹول زڑا.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومونه وړاندې کړل.
ټوله دنیا په یو سړی خولې دا، ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي، ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي.
در حسکن دزڑا ٹوٹا دستر گو تور دے وطن، شرم دے مئی خرسوئی ٹکرے دمور دے وطن.
دی آدوانی وردہ په ورسته یو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعره دود شوې دي.
د خوست له مشاعرې نه راګرځو او ورزو کوټې ته، چېرته چې د انځورګرې آریانا دیدم د انځورونو دو ورځنی نندارتون د سپتمبر په 9 جوړ شو. په دې نندارتون کې د آریانا دیدم لخوا جوړ شوي انځورونه د خلکو د پام وړ وګرځېدل. ما له آریانا دیدم سره خبرې وکړې. په سر کې هغه تاسو ته د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي.
زه آریانا دیدم هغه څوک یم چې د خپل انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. اصل کې زه د جنوبي پښتونخوا ژبې څخه تعلق لرم او په کوټه کې پیدا شوی یم. زه هغه څوک یم چې د خپل هنر د انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. زه هغه آریانا دیدم یم.
صحیح. نو په خپلو چارو کې بریالی اوسه او هنرونه ډیر دي، تاسو په کې د انځورګرۍ انتخاب وکړو، آیا د دې څه خاصه وجه وه؟
هو هنرونه خو بشکل ډیر دي، لیکن په پښتونخوا وطن کښې نه. د هنرونو په پښتونخوا وطن کښې غیر موجودګي ځانته جلا ډیر غټ ډیپیټ دی. خو خیر زه ستاسو ته راځم. زما دپاره پښتونخوا وطن کښې هنرونه دي هغه لکه ټپي دي، غاړې دي، انګۍ دي، متلونه دي، د لاس چې کوم کار دی زموږ پښتنې ښځې دا د لاس چې کوم کار کوي، دا غاړې، دا ګریوانونه چې جوړوي، دا ځانته یو ډیر لوی هنر دی.
بله.
بالکل خو زما انتخاب انځورګری ده ز د خپل انځورونو لاره ز خپل ځان ظاهروم
صحیح نو زما پښتنه ممداده چې دی لارې ته چې راتلې څه خاصه علاقه موجود و زړه کې و وړوکوالې نه مو داسې ارمان و چې دغه د خدای پاک جوړه کړې ښایسته دنیا چې دا یا د ښایسته مخلوق چې دی دا به یو ورځ تاسو راپاسیږئ برش به لاس کې نیسئ رنګونه به وي تاسو به یې انځوروئ او په یو ښایسته بڼه به نړۍ ته وړاندې کوئ
بالکل خبر خدا سے دا چی زموج پشتنی انجونا یا کگ سرا دا ہر نسل انجونا چی وی آغا فطرتی دوی آرٹیسٹی وی
بالے
دا با آرت راتلل او آرت ود ورکول دا بیزان تا یو سوال دی او زموج پشتنی گر سرا سیزا ہر زی بینام زموج ہر انجلی چی دا آغا آرٹیسٹ دا صحیح
نو تاسو یو داسې هنر انتخاب کړی اریانا دیدم چې خای ډیر خلک ور سره جوړ نه وي نو جنجالونه خو به هم تاسو لیدلې وي کنه
جنجالونه خو ښکارا خبره ده جنجالونه ډیر دي ډیر لکه داسې زموږ قبایلی معاشره ده په قبایلی معاشره کې خو څه خلک نه غواړي چې نجونه در ابوزي او هغه د داسې د هنر ته وده ورکړي خو ها ډېر ما خو لنډ وخت کې ډېر خلک ولیدل چې هغه لکه بعلي ته راوتلي خلک دي زموږ د پښتنو نجونو د پښتنو پیغلو تر څنګ لکه غرونه داسې ولاړ
صحیح او کله چې د کورنۍ ملاتړ وي بیا خو کار اسانه شي کنه
ظاهر خبره ده ظاهر خبره ده
صحیح رسمي زده کړې مو د انځورګرۍ په اړه کړي کنه شوقیه لګیا
نه فلال خو مسز دکړې نه دکړي خو شو کې لګیم او زکړې به زه اوس ما تقریبا نو بیا هفته کېږي چې ما اکیډمي شروع کړې ده
سیدا کوم اکیډمي د پدې اړه مخ لګا وریدونکو ته معلومات ورکې
دا اکیډمي چې د اصل کې د آرت اکیډمي ده
ها
زه خپل آرت ته ود ورکول غواړم زین چې څه نور زکړه هم پکې وکم نو به لوی آرټیست سم او لوی انسان شم
صحیح تاسو چې کوم انځورګری کوئ د دې انځورګری په بیلابیل قسمونه یې تاسو کومه لاره غوره کړې ده په دې کې دي کې څه نمونه لري تاسو کنه د تاسو وایي موږ زه ډېر معلومات نه لرم که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي
بالکل ولی نه آرت کې خو آرت خو په خپل ډېر مختلف شاخونه لري آرت کې سکیچز راځي ډراینګ راځي پینټینګ راځي سکلپچر راځي مختلف داسې انځورونه راځي زه په خپله ما څو قسمه انځورونه جوړ کړي دي لکه ما سکیچز هم جوړ کړي دي ما پینټینګ هم کړي دي ما مختلف مټیریلز استعمال کړي دي هغه لکه داسې ما له بنګړې څخه انځورونه جوړ کړي دي له موته کړي دي له داغو څخه ما جوړ کړي دي له وریجو څخه ما جوړ کړي دي وریزه د خوراک وریزه ډېر مټیریلز استعمال لري
صحیح نو موږ ویلې شو چې دا یو خدای استعداد دی ځکه زده کړې خو تاسو اوس شروع کړلې خو تر هغې وړاندې تاسو ډېر کارونه کړي او خلک تاسو پیژني
او بالکل ما خطر دی لمه خاصه زکه مين د کړي زکړي به اوس نه باد کو آټ خو ډیر وسی دی آټ خو ډیر پات دی ډیر زیاته پات دی
صحیح او سمره وخت نه انزورګری کوي او سمره د سیسه حساب مساتل سمره انزورونه به موجو کړي
بالکل حساب مت ساتل دی ما خو تقریبا دا لس یولس میاشت کېږي چې ما انجورونه شروع کړې دي انجورونه جوړوم په دې چې تقریبا ما تر شپېتو نه زیات انجورونه جوړ کړې دي
صحیح او مونږ اوریدلی چې تاسو په دې وروستیو کې د خپل انزورونو یو نندارتون پرانستیو دا نندارتون مو چیرې پرانستیو سورزه دوام وکړ او سمره خلکو پکې ګډون وکړ که حالت راک
بالکل ولی نه په دې دا نندارتون تقریبا دا اوس دې هفته کښې زما په نندارتون ما را جوړ کړی وی دې نندارتون ته مختلف خلک راغلي ول لکه په دې نندارتون کښې علما کرام راغلي ول ډېر مشران زموږ راغلي ول لکه د عثمان الله زوی خوشحال خان کاکړ راغلی وی زموږ د پښتو د پښتونخوا د ایم پی شاینا کاکړ راغلی ولا وړاندې لونی راغلی ولا ډیر داسې قدردان مشران او پیغلې نجونې ځوانان دا ټول راغلي او په دې نندارتون کې ګډون وکړ.
وړاندې څه کول غواړي سر مانونه په زړه کې لري بل نمایش پکلی
مننه ډیر ساسو په زموږ د خو نومړی نندارتون چې موږ جوړ کړ لږ وخت کې به تقریبا موږ په دروستم سدروستم او پنځوستم سپتمبر باندې موږ بل نندارتون هم را جوړ کړی دی. په دې کې به زموږ مختلف ارتستان انجن او الکان به راځي او دې نندارتون کې به دوی خپل انځورګري به وړاندې کوي نړۍ ته. نو مخته هم زه ډیر پلانونه لرم. مخته زه غواړم چې دا نه یوازې آریانا دیدم راووزي بلکې د آریانا سره سره زما نورې خوندې زما نور
لري. آیا تاسو د دوی د ستونزو هوارې په دې آرټ کې وینئ، په انځورګرۍ کې وینئ؟ تاسو کولی شئ چې د هغوی دردونه د دې انځورګرۍ له لارې نړۍ ته وښایئ؟
بالکل. ولې نه، زموږ پښتني ښځې چې دي هغه چې په وطن کې او یا په کور کې چې هغوی باندې کوم رقاوتونه او بندیزونه دي هغه ما په خپل انځورګرۍ کې ښکاره کړي دي. ما اصل کې یو هنرمند چې وي هغه خپل تخلیق چې وي هغه د خپل هنر له لارې کوي. نو ما داسې ډېرې ښځې د خپل هنر له لارې ما ظاهر کړي دي چې زموږ په پښتنو ښځو باندې کوم بندیزونه روان دي.
صحیح. خلکو ته په اخره کې څه پیغام ورکول غواړي آریانا دیدم؟
انځورګری یو داسې هنر دی چې هغه په پښتونخوا وطن کښې که بالکل نشته. زه غواړم چې د انځورګری دپاره په دې پښتونخوا وطن کښې ادارې جوړې سي. وایي چې انځورګری په پښتونخوا وطن کې جوړ سوی ناورین په ډېر ښه انداز ښکاره کولی سي او داسې ډېرې پښتنې خوند دي چې هغه دا هنر ډېر په اسانه زده کولی سي. وایي چې پښتنې پیغلې د لاس د ټک کارونه کوي ځکه دوی له رنګو سره ډېر نږدې پاتې شوي دي او داسې انځورګري که به پښتنې پیغلې ډېر خوندور رنګونه رامخته کړي او د انځورګري په ژبه به خپل ځانونه ښکاره کړي او د انځورګري ادارې به په پښتونخوا وطن کښې نه صرف انځورګري ته وده ورکړي بلکې دا ډېر د ډېرو هنرمندانو ترمنځ به یو کنکشن هم جوړ کړي لکه چې د نو دا خبره واضح ده چې کامونه د آرټ له لارې جوړېږي.
صحیح. نو ډېره زیاته مننه آریانا جانې چې مشال رډیو ته مو وخت ورکړ او تاسو مصروف هم وایئ. ما ته پته ده تاسو ډېره مینه وکړله. بریالۍ اوسئ، لا نوره وځلیږي.
مننه ډیره ستاسو چې تاسو وخت راکړ او زموږ ستاینه مو وکړه. ستاسو ډیره مننه او د ټولو وروڼو زه مننه کوم چې نن په دې وخت کښې دوی د خپلو خوندو څنګ نه پرېږدي او د خپلو خوندو تر څنګ ولاړ دي.
د آریانا دیدم له همدې مرکې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.